درنو اوریدونکو ستاسو فام راړو د الحاج مولوی عبدالحادی حماد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه درس ته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة هود شبجم آيات او ده دولسم سفارة لمرأي آيات. فده آيات كريمة كي الله جل جلاله فرخبلو بندگان باني ده يولوي احسان يادوانا كي هذا احسان داتي چ الله عز وجل څه مخلوقات پیدا کړی دي، که انسانان دي که حیوانان دي، هر ډول حیوانان چې وي، که کوچني حیوانان وي که لوی حیوانان وي، که په کورو کې اوسېږي که په ځنګلو کې اوسېږي که په هواو کې اوسېږي، بې شمېره ډولونه مخلوقات دي، ټولو ته الله عز وجل رزق ورکوي. دا د الله تعالی یو لوی احسان دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة نستي ودابة، دابة ستوي حركة كون كي شيء، هر حركة كون كي شيء، كل ما يدب على الأرض تجي برمزك باني حركة كيوي كوزشت كيوي أغك إنسان دي أو كد حيوانان ود جملة زك هر دول جنس دي. نست یو دابا فی الارض فمزکا کی الا خوی بیستا علی اللہ، خاص پر اللہ باندی رزق ها رزق دا دیدا بیدی پر اللہ باندی ستا، علی کلمہ دا الزام دا، یعنی پر اللہ باندی لازم دیدا رزق. اس نو سوال دا پیدا کیجی چی پر اللہ تعالی خو ایت شای لازم ندی، نو دا دی مخلوق رزق سنگ ور باندی لازم دی. و جواب کی تفسیر لکلی دی وی پر الله باندې هیڅ شی لازم نه دی، مگر دا رزق الله تعالی و خپل مخلوقات ته داسې یقیني ورکی لکه لازم چې وي. پر الله شی لازم نه دی، مگر داسې یقیني رزق ورکی او چې دا خلکو په ذهنو کې دا خبره کشي نه چې زه بې رزقه نه پاتېږم په هیڅ صورت کې، او دا رزق داسې یقیني دی لکه پر الله چې لازم دی. او یادا چې الله عزوجل پخپل دا شی پر ځان لازم کړی دی، چې یقینا ازما بندگانو ازما مخلوقا تاسو خبر سی زه یقینا تاسو ته رزق درکوم، تاسو رزق مو پر ځان لازم کړی دی، ځکه پر الله هیڅ شی لازم نه دی. اوس نو دا سوال سړی ته پیدا کیږي چې هر حرکت کوونکی شی ته الله تعالی رزق ورکوي. خو ډېر وخت دا وچکلی رامنځته سي په دښتو په سهاراو کې، داسې پېښ شوي دي چې ځینې حیوانان د لوږې مړه شوي دي، ځینې حیوانان د تندې چولاوه شوي دي. نو که یقیني پر الله تعالی ته هر شی رزق وایي، نو دغه حیوانان به نه وژل کېدلی، دا د رزق د نیستۍ څخه مړه شوي دي. د دې جواب علماو لیکلی دي، وایي پر الله تعالی باندې د هر شی رزق شته، دا یقیني خبره ده. خدا چې په دنیا کې الله تعالی انسانان پیدا کی یا نور حیوانان پیدا کی، د هر انسان او د هر حیوان د پاره ټاکلی رزق وټاکي. په یو حدیث شریف کې راځي، وای انسانان چې پیدا شوي لا نه و 5000 کاله پخوا اله په لوح محفوظ کې رزقونه لیکل شوي و، چې د دغه انسان به دومره قدر ژوند وي او دومره به یې رزق وي. په یو بل حدیث کې چې بخاری شریف مسلم شریف همدا ډول مشکات شریف هم نقل کړی دی، د دې په حواله هغه کې پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي هر ماشوم چې پیدا کیږي کله چې دنیا ته لانی راغلی د مور په نس کې وي او څلور میاشته ورسېږي چې روح پکشي وزي د بدن غړي یې تیار شي، ملائکه راشي څلور شیان یې ولیکي. یو شی یې دا ولیکي چې دغه ماشوم چې دنیا ته ولاړ شي څومره اندازه عمر به ایوي یو میاشت به ژوند ایوي که به یو کال که به لس کاله که به سل کاله عمر ای لیکي او همدا ډول دا لیکي چې دغه ماشوم چې پیدا کېږي د دغه ماشوم به څومره رزق وي په دنیا کې متوسط رزق به وي اعلی رزق به وي ادنا رزق به وي دا شی ولیکي دریم شی دا ولیکي چې دغه ماشوم چې دنیا ته ولاړ شي دا به نیکبخت وي او که به بدبخت وي او څلورم شی دا ولیکي چې دغه ماشوم چې کله دنیا ته ولاړ شي ژوند وکړي پر کومه ځکه به مري وفات به یې پر کومه ځکه پر کومه سیمه باندې وي دا څلور شیان لیکل کېږي نو که انسانان دي که حیوانان دي د ټولو لپاره په دنیا کې ژوند د دې اندازه ټاکل شوې ده او د رزق اندازه یې ټاکل شوې ده کله چې په دشتو په غرو څنګلو کې کله حیوانان وفات شوي او فوت شوي وي د دنیا ژوند یې ختم شوی وي د لوږې و تندې څخه دا په حقیقت کې د دغه حیوانانو رزق خلاص شوی وي داسې نه ده پېښه شوې چې د دوی د ژوند وي او د دوی د رزقونه پاتې وي او دوی ته د رزق نه یې رسېدلی دغه چې مړه شوي وي حیوانان په ځنګلو په دشتو کې اصلا الله تعالی د هر ژوندي شي لپاره یوه بهانه او یا یو سبب د مرګ پیدا کړی وي چې ژوند اخلاص شي یو سبب ورته جوړ کړي دغه سبب په واجه باندې دی مړ شي دغه حیوانان چې د لوږې و تندې مړه شوي دي په حقیقت کې دا د نه رزق نه دي مړه شوي بلکې د دې د دنیا ژوند خلاص شوی وي رزق یې خلاص شوی وي دغه وچکالي او دغه لوږه د دې د مرګ لپاره الله تعالی یو سبب جوړ کړي دا خبره ده دا خبره نه ده چې دوی بې رزق پاتې شوي دي هیڅ زنده سری شی انسان وي که حیوان وي که لوی وي که کوچنی وي الله یې بې رزق نه پرېږدي په یو روایت کې راځي وایي د اشعرینو د قوم څخه ابو موسی اشعری رضی الله عنه او څو نور کسان وه راغلل مدینې منورې ته ایمان او اسلام یې قبول کړي اشعرینو ابو موسی اشعری نو دوی د ځانه سره څه خواړه او څه شیان راوړي وه څو ورځې یې هغه خوړل هغه د خوراک او د څښاک څه شیان چې وه هغه اخلاص وه د خپل قوم رابیل شوي وه راغلي وه مدینې منورې ته دلته خو نو د دوی څه ګټه وټه نه وه څه مالداري و کښت و کرونده و تجارت یې نه و د خپل کور و جای و ژوند و زندګي څخه بیل شوي وه خواړه اخلاص وه نو مشوره یې سره وکړه یو کس یې پیغمبر علیه السلام ته ور واستوي او ورته ویې ویل چې ته د الله د رسول څخه وغواړه چې موږ اشعرین قوم یا زموږ د اشعرینو د قوم یوه ډله د خوړو څه سامان راوړی و هغه خلاص شو ای د الله رسوله ته موږ ته زموږ د رزق لپاره څه بندوبست وکړه هغه کس چې رالی پیغمبر علیه السلام په کور کې دی د باندې د کور څخه دا غږ راوځي پیغمبر علیه السلام دا آیت کریمه فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هذا كس دا آيات واردي دا آيات كما كون باني پوسو شي الله تعالى دا طول حيوانات لفارة لا دا رزق زي مواري فرزان أخذ سيدا هيتس حيوان فم دا كي نبرير دي چالة تعالى رزق لوارنكي نو مشكو انسانان يو مش بچيري بي رزق فاتس نو چابا کرالي ونور اندوالان تيوويل ش الله تعالی تاسو د رزق لپاره بندوبست وکي تاسو صبر وکي تاسو د لپاره بندوبست الله وکي تاسو د لپاره رزق را روان دي هغه نور انډیوالانو فکر وکي چې دله که چې پیغمبر علی السلام ته ویل دي پیغمبر علی السلام به اوس خواړه راوړي د یو چا په لاس په د فرق شیان راوستي محتوی دا خبره ده لږ وخت لا نو تیر شوی چې یو دوه کسان راغله او پر اوښ باندې یوه ډېره دا هغه وخت سره مناسب زوروره ډوډۍ او خوراک راوړه کله چې دا دوه کسان راغله دوی ته یې وویل چې الله تعالی ستاسو لپاره بندوبست د خوراک کړی و دا ستاسو خوراک دی هغه خوراک چې راکښته کې راوایې اخیستی اشعرینو چې وخوړې ډېر په خوشحاله شول ډېر په فوق‌العاده خوراک او ډېر ښه خوراک و زیات و کله چې ټول ماړه شول ډوډۍ ځینې پاتې شول خوراک ځینې پاتې شو نو بیا دا مشوره سره وکړه چې دا خوراکه بیرته واستوي پیغمبر علیه السلام ته هلته مسافر راځي مجاهدین راځي نو کېدله چې پیغمبر علیه السلام بل چا ته د خوراک لپاره دا شی برابر کړي نو هغه کس چې زیاته فراکه راواخیستل دا علی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې د الله رسوله موږ اشعرین ستاسو ډېر خوشحاله سو ډېره نفیسه ښه زیاته خوندوره خوش هضمه ډوډۍ او فراکه وه چې تا موږ ته رستولې وه. پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې زه خو څه خبر نه یم، ما خو تاسو ته څه شی نه و در استولی، څه پېښه وه؟ بیا دوی پوره کیسه ورته وکړل. پیغمبر علیه السلام پوه شو او ورته ویې ویل چې دا د الله د لورې څخه تاسو ته راغلی دی، ما څه بندوبست تاسو دپاره نه و کړی. یعنې دا چې الله تعالی هر چیرې هر چا ته خوراکه رسوي په مختلفو لارو باندې. په یو بل روایت کې راځي موسی علیه السلام چې کله د خپل سر شعیب علیه السلام د کوره څخه روان شو خپل کور ته تللی، پر لارې په یو ځنګل کې باندې باران تیاره شوه، ورځ راغله تک توره ورځ راغله یخ رالی، او د بل اړخ څخه هغه د ده میرمن هغه پر اولاد نه جوړه شوه. یوازې په دې دشتو په دې ځنګل کې دی میرمن یې مریضه ده او دی یوازې دی، بله ښځه ورسره نشته، یخ دی ورځ ده. که یوه کتل د غره په سر کې چیرې اور لګېږي، نو خپلې میرمنې ته وویل چې ته د دې انتظار وکړه، زه به هغه غره ته ورسم، دلته اور بلېږي، کېدلی شي دلته څه خلک وي، یا به اور یو څه ځینې راوړم، موږ به ځانونه باندې تاود کړو، یا به نور خلک وي څه معاونت و کومک به ځینې وغواړم. موږ خو په دې ابتلا کې واقع وو. کله چې دی روان شو نو ښځې ته یې دا وویل انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس، کېدلی شي زه یو څه اور راوړم یا یو لاره ځان ته ولټوم. کله چې غره ته ور وختې د غره سر ته ور نژدې شو حاطفې ږغ ورباندې وشو فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا، خپل پایزار او چمپلان دې وباسه، ته پر یو ډېر مقدس ځای باندې روان یې. کله چې د دا ږغ واورېدې چمپلان دې وکښل، د الله تعالی د پاسه وحي ورته وسوې. الله تعالی په پیغمبرۍ مبعوث کې دی په اور پسې روان و، نار نار اور ته وایي. الله تعالی نور ورکی پیغمبري ورکړه، چې الله تعالی څومره خبرې ورسره وکړلې، کم هدایت ورته وکړي، تفصیلي بیان یې وشدي. نو کله چې دا روانې دي الله تعالی د لورې څخه امر شو چې ته به ولاړ شې فرعون ته به دعوت ورکړي. تور تلیا الله هغه زما میرمن هغه ناروغه ده، د خوراک لپاره څه انتظام نه لري، یوازې ده، زه هغه ښځه څه په وکړم؟ د الله تعالی د پاس امر ورته وشو، یوه لویه ډبره ول، دا ډبره په لکړه باندې ووهه. موسی علیه السلام چې کله هغه لکړه په ډبره باندې ووهل، د هغې ډبرې په منځ کې بله ډبره وه. بیا د الله د لورې څه امر ورته وشو چې دا ډبره هم په لکړه باندې ووهه. کله چې هغه ډبره هم په لکړه باندې ووهل، په هغه دوهمه ډبره کې درېیمه ډبره وه. بیا د الله تعالی د لورې څه امر ورته وشو چې دا درېیمه ډبره هم په لکړه ووهه. کله چې درېیمه ډبره هم په لکړه ووهه، هلته دننه په منځ کې یو چنجی و، دا چنجی په خوله کې یو شون ډوکی و، یو شنه خاشه وه، او دا کلمات یې ویلې: سبحان من یرانی و یعرف مکانی و یذکرنی ولا ینسانی، پاکي د هغه ذات سره چې ما ویني، که څوم د ډبرو په منځ کې یم بیا مې هم ویني، او الله زه یاد یم هیڅکله مې نه هېرئ. نو تر داسې اندازې پورې چې الله جل جلاله د درو ډبرو په منځ کې یو چنجی پیدا کړي، هغه ته هم رزق ورکړي، هر چا ته رزق ورکړي، هیڅوک نه پرېږدي. دا د الله تعالی وعده ده. ځکه الله عز وجل فرمایي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نستا یو حرکت کوونکی شی په مځکه کې الا خو بیا ستا علی الله، پر الله جل جلاله باندې رزقها، رزق دې حرکت کوونکی شی دی. انسان دې که حیوان دی، ویعلم خبر دی الله جل جلاله مستقرها، په مستقر باندې ته دې دابه، و مستودعها او په مستودع باندې. مستقر څه ته وایي؟ مستودع څه ته وایي؟ مستقر د انسان هغه اصلي ځای د اوسېدو بولي، یا د حیوان هغه اصلي ځای د اوسېدو بولي، مستودع هغه عارضي ځای د اوسېدو بولي. د مثال په ډول باندې، کچیر یو سړی په خپل کور کې اوسېږي، د یو چا د خوا خوراکه ورته مقرره سي، نو د ده کور و کوټه و هغه خادم ته معلومه وي، سهار هم خوراکه ورته راوړي، ماښام هم خوراکه ورته راوړي، دا د ده مستقر دی، هغه اصلي ځای د اوسېدو یې دی. کچیر دغه سړی د خپل ځای څخه ووځي، تللی وي لس سړک آخواته په یو کوټه کې ناست او هغه خادم خوراکه راوړي نو بیا دا سړی پیدا کولی شي؟ یعنی شي پیدا کولی. وایي نو زما خوراک ورته راوړي، رزق مې ورته راوړي، خدای نشته، وتلی دي، نو زه اوس چیرې پسې ولاړ شم؟ چیرې دا خوراکه پسې وګرځوم؟ خوراکه خو دې ځای ته راوړي، هلته چې دی لس سړک آخواته په یو کوټه کې یوازې ناست دی، هلته به وږی ناست، ځکه دا خادم ته خو نو د ده هغه ځای معلوم نه دی. او یا یو سړی په خپله کوټه کې اوسېږي، د یو چا د خوا خوراکه سهار او ماښام ورته مقرره وي، دی دا ځای پرېږدي، د دنیا بل کونج ته په تیاره کې ولاړ شي، نو دا خادم بیا هلته خوراکه پسې ورسولی شي؟ یا او یا خادم یا هغه کس چې ده ته رزق حواله کړی دی، خوراکه یې ورته حواله کړې ده، هغه نو د ده په ځای باندې خبرېدلی شي یا نشي خبرېدلی؟ نو هغه څه خبر دی چې دی چیرې تللی دی؟ نو الله جل جلاله داسې ذات دی چې هر چیرې انسان اوسېږي کې هغه اصلي د اوسېدو ځای وي، هغه د ده اصلي کور و کوټه وي، په هغه باندې هم الله تعالی خبر دی، الله ته رزق راستی. او که لس سړک لرې ولاړې، الله په دغه نوي ځای مستودع بولي، د ده عارضي ځای، په دې هم الله خبر دی، الله ته رزق راستی. که د دنیا بل کونج ته ولاړې، هلته رزق راستی. که نږدې ملک ته ولاړې، هلته رزق راستی. یعنی دا چې د هر انسان هر حیوان هغه اصلي د اوسېدو ځای، په دې باندې الله خبر دی، رزق راستی. او هغه عارضي د اوسېدو ځای چې کله ځای بدلی، په هغه باندې الله خبر دی. هیڅ ځای انسان ورکېدلی نشي، نه حیوان ورکېدلی شي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ويعلم علم الذي الله جل جلاله مستقرها، هغه اصلي د اوسېدو ځای د دې تابع، تابق انسان وي که حیوان وي، هر حرکت کوو، ومستودعها، او هغه عارض ځای د دې تابع. کله کله حیوان خپلې غارې ته ولاړ نشي، بل ځای ولاړ شي، او یا په ښکار باندې یو انسان ونیسي، هر چیرې چې وي، که دا خپل اصلي ځای ته رانشي هم الله رزق ورکوي، که عارضه ځای ته ولاړ شي هم الله رزق ورکوي، که انسان وي که حیوان وي، حاصل دا چې د رزق پر الله دی، هر چیرې چې اوسېږي. کل فی کتاب مبین. اوس نو یو سوال د انسان په ذهن کې پیدا کېږي، وایي دا دومره انسانان دي، دا دومره حیوانان دي، دا به نو کله د الله تعالی په یاد شي؟ او کېدلی شي زه یې هېر شم. په دنیا کې خو یو واکمن و باچا، یو سخي کس چې خلکو ته خوراکي ورکړي، نو یو راجستر ورسره یې پلانکۍ سړی، پلانکۍ پلانکۍ پلانکۍ، د یادو څخه خو دا ګرد خلک نه پیادېږي. الله عز وجل دا شبهه د انسانانو دفع کوي، وایي تاسو په دې خبر چې هیڅ انسان د الله نه یېریږي، هیڅ حیوان یې نه یېریږي. کل فی کتاب مبین. ټول انسانان او حیوانان دا په یو کتاب مبین کې ستا موجود دي، لیکل دي، هیڅوک نه پاتېږي او نه د الله ایریږي. کل فی کتاب مبین. دا ټول که انسانان دي که حیوانان دي، او د دې رزقونه او د دې د رزقو اندازې دي، دا په کتاب مبین کې لیکل دي. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله و خپلو بندګانو ته یو بل معلومات ورکوي، او په دې معلومات کې ډیر فائدې دي، او ډیر معلوماتونه دي د انسان لپاره، ډیر پندونه او ګټې دي د انسان لپاره. څو خبرې په دې آیت کریمه کې بیانېږي. اوله خبره دا بیانېږي چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته فرمایي، وای اے انسانانو، الله عز وجل دا و اسمان و مځکی فمځکه کی غرونه دریابونه درختی رودونه لوړی او چوری او څه چې تاسو ویني او هغه څه چې تاسو نه ویني، دا ټول الله په خپل قدرت پیدا کړی دي. یو خبره خدا ده، د دې پیدا کېدل څه اسانه کار نه دی، ولې در اوسه پورې انسانانو دا مځکه لا سر در پای په سری ډول ته کړی نه ده. او کچیر یو انسان په سفر تللی، په موټر کې پر دا اوږدو اوږدو لارو چې دا دښتونه راځي، دا غرونه راځي، دا لوړې وجودې راځي، انسان حق پک حیران شو چې دا څومره پراخه مځکه ده، او الله تعالی څنګه جوړه کړې ده، او څومره خصوصیات پک شي دي الله تعالی دا مځکې، دا غرونه، دا دریابونه، او هم دا ډول دا درختي، اسمانونه، رودونه، تا الله تعالی پیدا کړی، تا لو خبره ده.
دوهم خبر ادا ده چې دا ارص الله تعالی پشپش روزی کی پیدا کړی پشپش روزی کی هغه محل چې الله تعالی ځکه اسمانونه نو پیدا کړی التخن المر هم نو ورز شپه هم نه معلومیتله یعنی دا اوس چې د شپو ورځو کومه اندازه وخت دی په تومره کتر وخت کې الله تعالی تغ او اسمانونه او ځکی درختی و غرونه پیدا کړی تفسیر لیکلی دی وای په دې ورځ کې الله تعالی اسمانونه پیدا کړل په دې ورځ کې هم ځکی پیدا کړل او په دې ورځ کې چې کوم شیان په ځکه کې موجود دي لکه درختی و غرونه او دا څه شیان دا به الله تعالی په دې ورځ کې پیدا کړل پشپړ ورځ که څه هم دا ټول شیان الله تعالی په یو آن په یو ساعت کې هم پیدا کولای شوی البته دا کار ځکه وزن راوي پشپړ ورځ کې دا کار وکړي چې انسانانو ته دا پیغام ورکړي چې تاسو د دنیا کارونه په قرار قرار تلوار کارونه مه کوئ هغه و انسانانو ته ګټمن نه دي که څه هم الله تعالی چابک کارونه هم کولی شي قرار کارونه هم کولی شي په ماز اراده باندې د الله تعالی هر څه کېږي خو د انسانانو لپاره ګټور شی دا دی چې په هر کار کې قراروالی وکړي تیزي نه دا پیغام و انسانانو ته ورکول شي ځکه الله تعالی دغه ټول مخلوقات شپږ ورځې پیدا کړل په یو ساعت په یو آن یې پیدا نه کړل او بله خبره په دې آیت کریمه کې دا کېږي چې دغه انسانان چې لا پیدا شوي نه وه دا مځکې او اسمانونه چې پیدا شوي نه وې تر دې مخکې اوبه موجودې وې وکان عرشه علی الماء اول الله تعالی اوبه پیدا کړې وې اوبه مخکې موجودې وې د اوبو د وجود څخه وروسته بیا اسمانونه پیدا شول مځکې پیدا شوې په یو روایت کې لا دا خبره هم شته چې اول الله تعالی باد پیدا کړ کله چې باد پیدا شو پر دې باد باندې اوبه وشندل شولې الله تعالی دریابونه پر پیدا کړل پر دې باد باندې تکیه شول د دې څخه وروسته دا اوبه داسې وشربل شولې لکه غړک چې شربل کیږي غړک چې وشربل شي هغه کوچکی د کوچو کولو مخکې اول یو ډول څک پیدا کړي هغه څک اقرار قرار تخته کیږي تخته کیږي تخته کیږي کوچي شي نو کله چې الله تعالی مځکه او اسمانونه پیدا کول دغه اوبه وشربل شوې وشربل شوې یو ځک پیدا شو هغه ځک کې بیا ډول سختي پیدا شول هغه سختي دومره قدر ډېر شول یو لږه ټوټه مځکه باندې پیدا شول دغه ټوټه مځکه د مکې مکرمې وه د دې څخه وروسته بیا دا مځکه داسې قرار قرار پراخېدل 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 اوبه شربل کېدل شربل کېدل څو ټوله کره د مځکې پیدا شول نو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې اول الله تعالی اوبه پیدا کړې دي په دې آیات کریمه کې هم دا خبره شته وروسته بیا الله تعالی اسمانونه مځکې پیدا کړې او بله خبره دا الله تعالی په دې آیات کریمه کې شي وایي دا اسمانونه مځکې چې الله تعالی پیدا کړې دي دا د څه لپاره پیدا کړې دي لیبلوکم ایکم احسن عملا دا د نیک عملو انسانانو لپاره پیدا کړې دي د دې لپاره چې معلومه کړي وازمی چې پتا شو کې کم یو شامل کوونکی دی د بد عمل لپاره د دنیا نه د پیدا کړه او په ټول انسانانو کې تر ټول زیات نیک عمل کوونکی انسان به څوک وي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انبیاء علیه السلام په ټول انسانانو کې نیک عمل دي د انبیاء او مقام تر ټول انسانانو لوړ دي په ټول انبیاء کې بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام تر نور لوړ دي نو حاصل و خلاصه د دې دار اوزی چې الله تعالی دا ځکی و اسمانونه و دریابونه و او غرونه و درختی دا عالمی نظام چې جوړ کړی دی د نیک عملو لپاره په ټولو نیک عملو کې تر ټولو اعلی ترین نیک عمل انسان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی نو د دې مطلب دا شو چې دا ټول عالم الله تعالی د محمد رسول الله د رویه پیدا کړی دی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا حدیث باندې دا غیر مقلدین و بیان څه اعتراض کی وای دا حدیث ضعیف دی دا احناف د ځان جوړ کړی دی یقیني حدیث خو ضعیف دی خو دا خبره غلطه نه ده چې دا ټول عالم الله تعالی د محمد رسول الله دروی پیدا کړی دی دا خبره غلطه نه ده دا په دا آیات کریمه ثابته ده لیبلوکم ایکم احسن عملا الله تعالی وای دا هم ځکه دغه اسمانونه دغه دریافونه غرونه ورودونه دا مې د نیک عملو لپاره پیدا کړی چې د دې لپاره چې په تاسو کې کم یو زیات شامل کی زیات شامل زیاد بهترین عمل والا څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بل خبر فریات کریمه کی الله تعالی داسې کړی ده، لیبلوکم ایکم احسن عملا، د اسمانونو ومځکې مې د دې لپاره پیدا کړی دی چې په تاسو کې کم یو ښه عمل کی. زیاد عمل یې نه دی ویلی، ښه عمل یې ویلی. په دې کې اشاره ده و دې خبرې ته چې هر مؤمن مسلمان چې کله عبادت کی د عبادت په کمیت پسې به نه ګرځي، په کیفیت پسې به ګرځي. یعنی دا په دې پسې به نه ګرځي چې څومره عبادت مې وکړي، په دې پسې به ګرځي چې څنګه عبادت مې وکړي، ښه مې وکړي، کوم بیکار عبادت وکړي. د مثال په ډول کله چې ته یو وخت لمونځ کوې، نفل کوې، کوشش وکړه د لسو رکاتو نفلو پر ځای باندې څلور رکاته نفل وکړه، تلاوت ژر پکښې وکړه، په ښه خشوع او خضوع یې وکړه، فکر دې راچمه کړه. خشوع خضوع دا دوه صفتونه دي، تفصیل پکښې زیات دي. دا خشوع او خضوع دا دواړه په دې څلور رکاتو نفلو کې عملي کړه. او همدا ډول که ته تلاوت کوې، کوشش کوې چې زه قرآن کریم ختم کړم، په پنځه ورځې یا په لس ورځې چابک چابک یې وایه، یا داسې مه کوه، په لس ورځې مه ختموه، په یوه میاشت دا قرآن کریم ختم کړه. خو دغه حروف صحیح صحیح وایه، په معنا کې فکر کوه، په الفاظو کې فکر کوه، او دا فکر کوه چې دا د زه د عظیم خدای کلام وایم، په څومره ادب او وقار ورته کښېنه، دا کار کوه. او که چیرې ته بل عمل کوې، په هغه کې اخلاص کوه، په ښه انداز، په ښه کیفیت یې کوه. الله تعالی ډېر عمل نه دی ښودلی، احسن عمل یې ښودلی دی. او بله خبره دا ځینې معلومېږي چې دا کفار چې په دنیا کې هر څومره خوراکونه کوي او هر څومره جامتونه لري او په دنیا کې ژوند کوي، دا د دې مسلمانانو د رویه څخه دا ژوند کوي. او په حدیث شریف کې راځي، وایي که چیرې پر مخ د مځکې یو کلمه ګو ولا هم پاته نه شو، د دنیا نظام په هغه ورځ الله ختموي. که پر مخ د مځکې ټول کلمه ګویه له منځه ولاړل، پر ټول مخ د مځکې الله ته سجده نه کېدل، نیکان انسانان ولاړل، په هغه ورځ به دا عالمي نظام چپه ورسته وي، ټول به له منځه تللی. نو دا معلومه خبره ده چې دا بدبختان دا د نیکو خلکو د رویه څخه ژوند کوي، او رزق هم د دې نیکو خلکو دی. دا څو مهمې مهمې خبرې وې. الله تعالی په دې آیت کریمه کې فرمایلی وې، ځکه الله عز وجل فرمایي: او هو د الله الذي هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او مځکه پیدا کړي دي، په سته ایام په شپږ ورځو کې. ورځې مو وښودلې چې څنګه څونه وخت وو لمر او سپوږمۍ فعالته نه وه، په شپږ ورځو کې په کومو کومو ورځو کې پیدا شول، او ولې په شپږ ورځو کې پیدا کړل دا مخلوقات، د دې خبرې تفصیل مو وکړي. وکانه عرشه، عرش د الله علی الماء، پر اوبو باندې وو، یعنی اوبه موجودې وې. د الله عرش د پر اوبو وو، و اسمانونو و مځکې نوې پیدا شوې. او دا مخلوقات الله تعالی د دې لپاره پیدا کړي دي، لیبلوکم، چې وازمیي تاسو، ایکم، کم یو ستاسو احسن و زیاد شدی عملا، ازروی عمل، کم یو تاسو بهترین عمل کوي د دې لپاره. د دې لپاره نه چې تاسو کم یو ښه ژوند کوي، کم عیش و عشرت کوي، کم گناه و بدبختی کوي، دا د ژوند څه مقصد نه دی، بلکې دا عالمي نظام د دې څه مقصد دا دی چې په تاسو کې ښه عمل والا معلوم. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د دغه بدبختو خلکو یو خبره را نقلی، او په آیت کریمه کې جواب ولوکي: ولئن قلت، او کته ووایه ای حبیبا، د دې دومره احساناتو د الله سره سره چې د دې انسانانو سره یې کړي دي، د دې سبا وجود که ته دې خلکو ته ووایه انکم، بېشکه تاسو چې یاست، مبعوثون، تاسو راپورته کېږي، من بعد الموت، وروسته تر مرګ، تر مرګ وروسته تاسو بېرته راژوندي کېږي. کله چې مړه سواست، په قبرو کې کښېښودلاست، د قیامت د ورځې په راتګ سره به تاسو بېرته راژوندي سي. نو دوی څه وایي په جواب کې؟ ليقولن، خامخا وای، لخامخا، يقولن وای، خامخا، الذين هغه کسان کفروا چې کافران دي، ان هذا ندیدا الا خبادی سحر مبین، یوشکار سحر و جادو دی. تا ته څه وای؟ انسان مړ سي، په هغه ګړي څوک نسي ژوندی کولای، چې ټول وجود یې جوړ وي، ټول رګونه و رشتې یې جوړ وي، تا چې انسان مړ سي او بدن یې خاورې خاورې سي، رګونه او اډوکی او دا ټول لمنځه ولاړ شي دا به بیا راژوندې کېږي دا نسه کېدلی. یوه دا خبره کی پسې خبره یو بله هم کی بیا الله عز وجل جواب ورکی. او کله چې دی دغه بېهوده خبرې کی دا دومره دلایل ورته واورول سي بیا هم دی عمل نه ورباندې کی. نو کله چې د الله د پیغمبر د لوري څخه دی ته وعده ورکول سي چې پر تاسو عذاب راشي او بیا عذاب وځنډېشي نو دی ناری کی چې تا خو العذاب راځي نو د عذاب د څو ونې نه راځي ژر دې د عذاب راشي موږ د هلاک موږ نه مونو عذاب نه راځي که یونو کمه دی ژر دې راشي. تا د دې د جهالت یوه بله خبره حال دا چې د الله عذاب راشي هلته ډېر غټ حیبت به د خلکو په زړو کې غورځېدلی وي هلته به بیا د دنیا ټول قوتونه سره یو ځای سي د الله عذاب نسي ګرځولی. دا د دې جاهلانه خبرې وې. ولئن اخرنا او کچیر موږ وځنډو عنهم د دې څخه العذاب عذاب وځنډو الى امه معدوده تر یوې معلومې مودې پورې لخامخا یقولن وای خامخا دغه بدبخت خلک وای ما یحبسه څه شي منع کړی دی د عذاب ولې د عذاب نه راځي. اے د الله پیغمبر که ته رښتیا د عذاب وعده موږ ته راکوې او ستا خبرې رښتیا وي ژر دې د عذاب راشي موږ د هلاک. هغه د بدبختی خبرې هم کول دا د جهالت خبرې هم کول الله ورته جواب فرمایي الا یوم یاتیهم لیس مصروفا عنهم الا خبردار اوسی یوم هغه ورځ یاتی چې راشي هم دې ته د عذاب راشي لیس نہ بوی دا عذاب مصروفا مشغول بنی وی عنهم د دې څخه بیا به د عذاب څخه د اخلاصون نوی تاسو باندې چې عذاب دې پر بل پاو لاړ سي او په نور دې مشغول سي دې اخلاص سي دا نو څنګه عذاب څنګه مشغول سي. کله کله پر دې کفار باندې الله تعالی طوفانونه راولي او سیم راولي عذابونه باندې راولي دا چې موږ دا خبرې یا نه خبرې یا په سترګو وینو یا نه وینو دا بیا له خبره دا چې عذابونه باندې راځي لکه راجانو پر سموجانو چراتل دا اوس پر امریکا کې یو ډیر غټ طوفان راغلی دا اوس لن رشبوت دا چیر او تکي خبرو کې به ویل اورس دا غټ طوفان چراسي انو دې د اسباب او وسایل لري خبر سي چې دا د طوفان او عذاب رالی نو چې دا ارڅو کې سره د دې تومر قوت او طاقت چې دا طوفان پر بل افا بوزي نيسي به والي سره روان دي سرونه یو ته نیو دي دا طوفان چاره نه لري مگر دا طوفان چې پر ځنو هیوادو راځي کله دی اټکل کړی چې په پلان کې شار د عذاب راځي هغه عذاب پر بل افاو لاړ شي دا تعالی قدرت تیمور شارونه پر مخ کې کله چې دا طوفان پر بل افاو لاړی دا یې چې نه پاتې شول هغه یې په مخ واخستل پر بل افاو لاړی. مگر دا کسان چې الله تعالی د عذاب وعده ورسره کړی و دا کفار دې ته به عذاب داسې نه وي لکه دا دنیا طوفان چرالی یا په دنیا کې چاته چې الله اراده وکړي پر بل افاج ربي سبلار سي یعنی یقیني بدی په خپل مونګلو کې د عذاب اخ وحا کرا چا پیر وسی د عذاب به هم پر دی باندې ما په سبب د هغه عمل یا ما هغه عذاب باندې را چا پیر وس کانو چې ودی به هغه عذاب سره استاج اون دی پسخند وا په کوم عذاب چې دی پسخند وا هغه عذاب اور باندې را چا پیر سي پتی باندې به مونګولي ولګي هغه بیا دا عذاب نه وچ داغه طاقت دی ولري. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.